د وایس اف امریکا ډیبا د خبری خبرونه سرټکی د پاکستان پوز ویلی تیر یو کال کې د ترهکرې په ضد د 22 زرو نه زیات عملیات کړی دي او زیاتوی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د تحریک طالبان پاکستان سره مرستې سیوا شوې دي. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په ګډه پوله په یو بل ډزې کړي. سرچینې وایي پاکستانی ځواکونو په افغان ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې هغوی په لانجمنه پوله امنیتی پوسته جوړوله. د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم بایټس فار آل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان د حکومت هغه دریز رد کړي چې ګنې د وی پی این د لاسه پاکستان کې انټرنیټ روش شوی. اسرائیل او حماس یو وار بیا په یو بل د اوربند نه کولو تورونه لګولي او د امریکا چارواکي وایي دغه تړون کې په دوه نقطو کې خبره نښتې ده. دا و د خبرونو سرټکی. د تفصیلي رپورټونو او مرکو لپاره ډیوه سره اوسئ.
گرانو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال 2023 د ستمبر د میاشتې 15 منټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن لس افغانستان کې نهنې مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه شوه ده. د وایس اف امریکا دیو په خبری خبرونه کې درته ز ارباب محمود علي هرکلی وایم. په خبرونه کې یو شمېر رپورټونه امریکای لرو دیو سره اوسه. لومبه رپورت چې د پاکستان د پوز ترجمان هغه مطبوعاتو سره خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې تیرو اتو میاشتو کې د ترهګرې په ضد د 22 زرو نه زیات عملیات ترسره کړې دي او وسلوال د سیمې د حالاتو ګټه پورته کوي. د ډیوا په لوی پښتونخوا خبرونه کې لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د ډیوا همکار نوشروان کلندر اسلام آباد کې د ډیوا د خبريال الیاس خان نه تفصیل پوښتلی وو. یو وار بیا ورته ستاسو پام راګرځو.
جی بالکل. نن د پاکستان د ایس پی آر چې کوم ویان دی هغه یو اوږد پریس کانفرنس بیا کړل او په هغه کې خاص کر په ملک کې روانه ترهګري خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې کومه د ترهګرۍ پېښې شوې دي تیرو اونو کې هغه نه وړاندې د دې یو تفصیل وړاندې کړی دی میډیا ته او په هغه کې د ده دغه ویناوا چې په تیرو اتو میاشتو کې روان کال کې تقریبا 22 زره نه زیات انټیلیجنټ بیس یعنی استخباراتو په بنیاد باندې پوز عملیات کړي دي او په هغه کې د ده دغه ویناوا چې د تقریبا 193 افسران د پوز او عسکر په دې کې وژل شوي دي او لسکم سل په دې کې وسلوال د تاریخ طالبان پاکستان یا اوس چې ورته دوی فتنه الخوارج نوم ورکړی دی دا وجل شوی دی. د دې تر څنګ ڈی جی ایس پی آر دغه ویل چې کوم به 4 اگست راهسې د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع 83 کې چې کوم عملیات روان دي نو په هغې کې د دغه ویل چې دغه فتنه الخوارج لشکر اسلام او جماعت الاحرار ورزت دغه د استخباراتو په بنیاد باندې دغه عملیات دوام لري او په هغه کې تر اوسه پورې دغه داوا وکړه چې 10 ترګر وژل شوی دي چې پکې د دوی یو مهم کمانډر ابوذر عرف صدام هم شامل دي او دغه ترګر سره په دې نښتو کې د اوایل اسلور پوزي عسكر هم وژل شوی دي. دغه ویناوا چې د ترګرۍ پرزد په تراغی پورې په پاکستان کې دغه عملیات یا جګړه روانه وي تراګرو پرزد تر کومه پورې چې د پاکستان د خاورې نه اخیری تراګر نه وي ختم کړي. جینو شو
دا تاسو خبري کانفرنس په وخت باندې چې د پاکستانی طالبانو ته فتنه الخوارج وي خو ور سره تاسو دوه نمونه نور د وسلوالو ډلو یاد کړل لشکر اسلام او بل غالبا چې احرار الاسلام یاد کو جماعت الاحرار. ها نو دا دغه یو ډلې ته خو فتنه الخوارج وي خو د نورو ته بیا خپل اسلامي نمونه اخلي. آیا هغه په نور په فتنه خوارج کې چاته پښتنه و نه کړ چې دغه فتنه الخوارج کې راضي که نه راضي؟
نه دا څه پښتنه خود نه و نه شو خو البته چې کم کله نه دوی د تاریخ طالبان پاکستان ته فتنه الخوارج نوم ورکړی دی نو دا غي نه رسو بیا په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې دغه نیوکه بیا شوی وی چې آیا دغه خلک چې تر دې دمه پورې کله به د افغانستان نه پاکستان ته راوستل اومده دی په وینا باندې چې کمتور په تیر تاریخ د پی ٹی آی په حکومت باندې لګي نو هغه وخت کم دی جی آی ایس آی او فیض امید د کور کمانډر او هغه وخت سره نو هم دا خلک هغه د افغانستان نه د زرګونو پښمیره کې راوستي وو او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې آباد کړي وو. نو هغه نیوکه بیا په پوز باندې کیږي چې آیا دغه خلک په تاسو هر رنګ نوم ورکړي کله دا تاریخ طالبان پاکستان وي اوس متدان نوم ورکړو. نو دغه نیوکو سره دای مخ دی البته په دې اړه باندې دا غوښته ډیټیل به دې ورکړي چې لشکر اسلامي جماعت احرار دا کم خلک
خدافت نه خوارج په خاصه توګه وي چې دا چاته وي دغه په خوانی تحریک طالبان ته وي کنه؟
جی جی بالکل دا تحریک طالبان پاکستان دوی دا وایي چې دا د بارانه ایجنډا باندې لګیا دي دلته کې دغه کاروایان کوي او د دوی چې کم دغه د پاکستان کمزوري کول دي او بنیادی مقصد چې کم دی نو اس قسمه لکه چې دای کوم داوا کوي چې موږ دلته اسلامي نظام راولو یا دا کو
خو به هر حال دا به د خبري اعلان پر راتلونکي کې یو پوښتنه وي چې یاره لشکر طیبه یا دغه شان د نور ډلې چې کوم لشکر اسلام دی دا هم فتنه الخوارج کې راضي که نه راضي. خو به هر حال د خبري کانفرنس په وخت باندې د بلوچستان د امنیت په اړه باندې څه خاص خبرې شوي؟
جی بالکل دا خاص کر چې کوم دغه په پنځشتم شپږشتم په شپه باندې د اگست دغه ته چې کوم دغه ترګریز بریدونه شوي او دا غي دغه تفصیل د وړاندې کړی دی او په هغه کې دغه ویلي چې په بلوچستان کې چې کوم دغه بیلابیل ترګریز پیښ شوي دي نو دغه کاروانو کې په کور دننه بارانی او د دوی سہولت پار چې کوم دي دغه د پاکستان چې کوم دشمنان دي دغه ککړ دي او د دوی بنیادی مقصد په بلوچستان کې نامنی پیدا کول او دغه ته چې د کم د پرمختیا غټې غټې پروژې روانې دي دغه ته د دې مخه نیول دي او دغه ویناوا چې څه هم دغه یو تاثر ورکول کیږي چې دغه ته یو احساس محرومي ده په بلوچستانو کې یا دغه ته د پرمختیا کارونه نه دي شوي نو هغه هم اېدې شي او زیاتره د دوی چې په ملک دننه او د پاکستان بارانی دشمنان په صحب د چانو نه دی اغسته هغه په دې کې ککړ دي او د هغه سہولت کار به سره ملاو دي چې دا غرم نامنی پیدا کی چې دا دغه راګرو پرځت بیا او عملیات کوي او د عملیات له وجې په بلوچستان کې امن ناراضي چې کم د بار نه پانګونه دلته راځي یا دلته کې کم د پرمختیا کارونه کیږي دغه په مخ پوړان دي نزي او بلوچستان به نور شاته لاړ شي او د خلکو دغه د محرومۍ احساس په نور زیات سیوا شي چې ورسره به نامنی نور هم سیوا شي.
الیاس خان کولن غو نګر ته وې د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې آی ایس آی چې کوم په خوانه مشر د جنرال فیض احمد هغه دا وخت د پوز په حراست کې نیولې دي دا هغه په حق لبانه سره نوې تازه خبرې هم کړې دي چې شریکه کې.
جی بالکل نشروان صاحب نن د نن دغه پښتنو شوانو د دغه ویناوا چې په پوز کې دننه د پوز اس کیس ماس سیاسي ایجنډا نشته ده مونږ یو ګوند یا پارټای بلاتر نه کوو ال تکي د خود احتسابي یو مضبوط نظام موجود ده او هر رقم لوړ رتبه چارواکي په ستر رقم د پوز قانون سرغړونه کوي داغه پرځت باندې برابر کاروي کیږي هم دغه شان ده د پخوانی ډي جي آی ایس آی فیض احمد پاړه اوایل چې هغه په پوز کې دننه او داغه نرستو د ریټایرمنت نه پسم د پوزي قانون د لاندې په وخت پورې دوه کال پورې یو پوزي اثر په سیاست کې ګوتی نشي وخلې او دغه رنګ د پوز د قانون سرغړونه نشي کولې خو دغه خلاف چې کوم دغه د زمکو د لیندین یا د بډو رشوتونو یا د خلکو وهلو ټکولو کوم مقدمه جوړ شوې او هغه کې برابر سپریم کورټ اډر وکړو موږ دغه برابر پلټنې وکې پاره کې موږ ته کوټلي شهادتونه ملاو شو دغه نرسو د پرځت د کورټ مارشل دغه کاروایی پیل شوې ده دغه رنګ یو سوال ته خاص کر په خوانی وزیر اعظم عمران خان دا وایي چې د پرځت په پوزي عدالتونو کې قضیه چلی کی خاص کر د مایش په ګمه نه همې د پیښې په هغه حواله سره د سلطاني جواب په زمي جوړ کړل شي د دی جی ایس پی آر دغه وینا وا چې پوز کې هر رقم کسو ته به او هغه دغه رنګ په سیاست کې ګوتې وخی نو په هغه هر باندې ناسي نو دغه پر عدالتونو راشي نو قانون به دغه پرځت بیا په عمل کې راځي.
ډیر مننه الیاس خان.
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه غواکې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی د سېنات قائمه کمیټه تویلي په ملک کې د طرحګری تر سره شو وروسته په خو کې زیاتره هغه طرحګر ککړ دي چې په تیر حکومت کې د یو تړون لمخې له زندانونو خوشی کړل شوی وو. سړونکو وایي وسوال د مذاکراتو نه ګټه پورته کوي. تفصیل د ډیو د خبريال ارشد مومند پر رپورت کې ګورو.
محسن نقوی د سېنات د کورنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوال په پراخه توګه راجمع کیږي او تراګر د افغانستان د خاورې پاکستان کې کاروي کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردی او وایي تراګری د پاکستان کورنۍ مسله ده. خو سیلونکي وایي کله چې پاکستانی طالبانو سره په تیر حکومت کې مذاکرات کېدل نو ګڼ شمېر وسلوال خوشی شو او د افغانستان سره په پوله د وسلوالو تګ راتګ هم سیوا شوی وو.
اتیا فیصد زدا ګڼم چې په داسې کم بریدونه چې کیږي په دې کې هغه خلک دي کم چې نه صرف د دې په زندانونو کې بندیوانو اره خلاص شو خو ګڼ شمېر تعداد کې هغه خلک کم چې د افغانستان نه 15 اگست 2018 نه پس بارډر کراس کړی دی او په قبایلی سیمه کې یا په بندوبستي سیمه کې هغه راوړېدلې دي او هغه هغه خپل چې کوم عملیات دي هغه بیا پیل کړی دي.
پاکستان د ټي ټي پی سره په کال 2020 کې په کابل کې مذاکرات کړي وو او د پاکستان نه سو پلاوی په دغه لړ کې کابل ته تللی وو. خو بیا د کال 2022 په نومبر کې ټي ټي پی د پاکستان د حکومت سره دزبندي ختم کړه او بریدونه پیل کړه. په دغه وخت په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو. خو سیړونکي ګڼي چې مذاکرات د هغه وخت د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید لخوا پیل شوي وو چې ورته د مرکزی حکومت ملاتړ ترلاسه وو. سیړونکي وایي وړاندې شو مذاکراتو نه کومې مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوي خو باید د پارلیمان په مرسته د ترهګرۍ حل راوستل شي.
یو دا ده چې د پاکستان دننه دا خبره منل دي چې دا سیاسي مسله دي سیاسي حل راوستل دي. یو دا خبره یو دا چې ترهګر یا غیر ریاستي اکټر سنون سټیټ اکټر سرا کیناستل یو د ریاست په توګه هغه سره مذاکرات کوي. دواړه ځان ته بیلې خبرې دي. ما تاسو ته ویل دي یو جزء عسکری دی او کائنټیک دی. هغه چرته دوی خلاف په جګړه کې ځکه دی لګیاله بم بلاست کې حمله کوي. دې سره مذاکرات په یو قانون نو په یو صورت کې نه پکار.
د پاکستان پارلیمان ته وړاندې کړل شو تفصیلاتو کې ویل شوی چې د کال 2023 د جنوري میاشتې نه تر دسمبر میاشت پورې د ترهګرۍ پیښو کې ټول 2922 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. په پاکستان کې د سیړنې او امنیتي مطالعې مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز نومې غیر دولتي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي د روان کال 2023 په 8 میاشتو کې هم په ګرد هیواد کې وسلوالو 640 بریدونه کړي چې 255 کسان پکې وژل شوي او 333 پکې جوبل شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږی چرته ځای ما د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو په حق له یو رپورت لرو چې اوکرين چې د روس ته یرغل روسو اوکرين د خپل دفاع لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د امریکا په دواړه صدارتي کاندیدان د اوکرين په اړه څه تګلارې به جاری ساتل غواړي په دې باندې یو رپورت لرو. خو دا هغې نه مخکې ورسو د پاکستان افغانستان پولې ته چرته چې د پاکستان امنیتي سرچینو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځه د ډیورنډ په پوله باندې ډزې شوې دي او سرچینې دا وایي چې د افغانستان غاړې ته د افغان طالبانو چارواکو هلته کې یو امنیتي پوسټ جوړوله چې د پاکستان لخوا په عقی ډزې شوې دي او بیا په منځ کې سخت انخدرا مخته شوې دي. په دې اړه روسي تفصیل څه و په تیر خبرونه کې د ډیوا همکار نوشروان کلندر په سیمه کې د ډیوا خبريال عدنان بیٹنینا روسي تفصیل اخستو. یو وار بیا وته ستاسو پام راګرځو.
نوشروان صاحب، اوس تازه د کورمې انتظامیه پخلی وکړو چې پرون د شپې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله باندې د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده، خو په دې کې دا تر اوسه نه ویل شوي چې آیا څومره زیان اړېدلی دی. خو د علاقې د امنیتي سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې په پوله باندې د افغانستان کې په زور واکمن شوي طالبانو لخوا پوسټا جوړول کېده او په هغې باندې بیا ډزې شوې دي، او د ډزو په نتیجه کې دغه دعوه هم کیږي چې دغه پوسټا له منځه وړل شوې او ورسره د افغان طالبانو یو ټانک هم ویشتل شوی دی. خو له آزادو سرچینو دغه دعوی هیڅ قسمه پخلی نه دی شوی. بل طرف ته افغان چارواکي هم دا وایي چې دلته د ترمنځ ډزو تبادله شوې، خو په رسمیت تر اوسه پر د پاکستان او د اسلام آباد او کابل چارواکو دغه پیښې په اړه نه هیڅ نه دی ویلي. خو زه به تاسو دا وایم چې دغه پیښې بیا ځایي خلک زیات اندېښمن کړي دي، او اوس تازه ما د علاقې د تجارو سره خبرې وشوې، هغې ورته وویل چې کله هم په کورمه کې یا د افریقایي پیښې وي یا داسې د ناامنۍ پیښې چې په پوله دواړو هېوادونو ترمنځ راځي، نو تر ټولو لومړی ګزار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خرلایچي لاره باندې کیږي چې هغې له امله د دې دواړو هېوادونو ترمنځ کاروبار وتلل شي، او دا داسې حال دی چې اوس د سبزۍ او میوې سیزن هم دی. خو بیا د انتظامیه چې کوم مشر دی جاوید محسود، هغه دفتر چارواکو وویل چې نن هم په دغه پوله باندې ټرافیک دواړو خواته دوامدار وو، او تر اوسه پورې په دواړو هېوادونو ترمنځ چې کوم کاروباري لین دین دی په هغه کې هیڅ خنډ لا مخته نه دی راغلی.
سمره ادنان بیٹھنی دا خو دغه پولې د تاوتریخواله صورتحال وخو دا وخت په سویلي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې احتجاجونه روان دي، دغه احتجاجونو نویت څه دي څه غوښتنې دي؟
دا دوا بلابل احتجاجي مظاهره دي، ایوا احتجاجي مظاهره چې هغه تیر 15 ورځې راځي د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې روانه ده، او د دې ځای خلک وایي چې په دغه علاقې کې ګیس او تیل موندل شوی دي، او دغه ګیس او تیل چې دی دغه چې دی پنجاب تر سوال شوی، خو تر اوسه پر ځای خلکو هیڅ حق نه پېمنل کیږي، او دوی په دغه پروژه کې د روزګار سره سره په علاقې کې د هسپتال او د کالجونو او سکولونو جوړولو غوښتنه هم کوي، او دا وایي چې دا د پاکستان په آئین کې لیکل شوی او چې چرته هم تیل او ګیس مندل شوی نو الته لومړی حق چې دی هغه د ځای خلکو پېمنل کیږي، او دی وایي چې ورسره د هسپتال کالجونو سره سره په دغه پروژه کې ځای خلکو ته روزګار موقع هم ورکړل شي. بل احتجاج چې دی هغه د جنوبي وزیرستان په مولوی خان سره کې روان دي، او دلته د جنوبي وزیرستان خلک دا وایي چې د رای نجات پوځي عملیات کم چې نږدې 15-14 کال وړاندې په جنوبي وزیرستان کې تسر شوی، دی وایي چې د پیل کې د کورونا مارکیټونه او بازارونه بشپړ توګه ورن شوی دي، او حکومت د کورونو او د ورسره د بازارونو بیا جوړولو ژمنه هم کړې دي، خو تر اوسه پورې په علاقه کې یو طرف ته نه امنی ده چې هغه له امله ځایي خلک ادي ژوند نه کوي، بل طرف ته دغه امدادي مرستې د تلاندي ورکړل شوې چې هغه له وجې نه هم د دې کارو علاقې کې ژوند چې دی هغه زیات استوزمن دي، نو دې په علاقې کې د بنیادی اسانتیاو چې کم پکې انټرنیټ هسپتال ورسره سکول او دغه ورسره نور چې کم بنیادی سہولتونه دي د هغه پرځای کېدو غوښتنه کوي، او دا وایي چې دا دې ته په فوري توګه پرځای کې چې دلته هم د علاقې خلک د نور خلکو په څیر ادي ژوند تیر کړي.
ډیر مننه عدنان بیٹھے نه دي تفصیل راکولو.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا په فیسبوک باندې او ایکس په خاني ټوئیټر باندې انستګرام باندې یوټیوب باندې د ډیوا په ویب پاڼه باندې تازه او مهم خبرونه د سیمې او د نړۍ خبرونه خبرېدل شي. تاسو په هغه باندې ویډیو رپورټونه او مرکه کتلې او اوریدلې هم شي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د خیبر پختونخوا ټانک ضلع کې د بیتنی قبیله مخور قامی مشر او مشهور ټیکیدار صابر بیتنی د ډیر اسماعیل خان په مرکزی بازار کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. په دې اړه تفصیل د ډیوا خبریال عدنان بیتنی وړاندې کوي.
د پر ډیر اسماعیل خان کې وژل سوي د بیٹنی کا مشر صابر بیٹنی جنازه ده چې ورسته بیا د امنې له امله د خپل سیمه ټانک څخه لري وریا د ډی خان په ظفرآباد سیمه کې خاورته وسپارل شو. کورنۍ په څا دابیداری نه ده کړې او پولیس وایي دا د هدفي وژنې پیښه ده چې په ګولۍ سره وشتل شوی. بیټنی کام د هغه وژنه لوی ځای بولي او وایي صابر بیټنی نه یوازې یو لوی ټیکیدار او کامی مشر وو، بلکې د خپل سیمې د خلکو لپاره د هیلو څرک هم وو.
هیڅ سره یې سوباد نه و، بالکل ډیر امن پسند سړی و، د علاقې ترقی غوښتله، یو ټیکیدار وو او په علاقه کې د ده یو ډیر نوم وو او د خوارانو غریبانو ډیر خدمات کړي.
په افغانستان کې نږدې شل کاله وړاندې ګډوډي راتلو وروسته ورسره په پوله پښتون میشتو سیمو کې ناامني او پوځي عملیاتو پایله کې نږدې 80 کسان وژل شوي، چې زیاتره مخور کامی مشران، دینی عالمان او مدني او سیاسي فعال هم دي. د جنگونو له امله په زرګونو ښځې کونډې شوې او ماشومان یتیمان شوي دي. کامی مشران وایي دا پیښه نه یوازې د یو فرد وژنه ده، بلکې د ټول بیټنی قام لپاره یو ستره غمیزه ده، چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د حکومتي واک نشټوالی په ګوته کوي.
دا بریټنی کوم دا نه پورا پښتون کوم ته یو ډېر غټ نقصان رسېدلی ده، خاص کر موږ پښتانه چې دا کوم ورځ په ورځ موږ د مشران داسې وژلای کېږي، موږ د دې مزمت کوو او حکومت ته دا پاس کوو چې دا کوم پښتانه مشران دي کم از کم د دوی حفاظت د حکومت ریټ دې قائم کړي.
د پاکستان پوځ او حکومت دا ولري چې تنوروي پر ضد روانه جګړه کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی، خو بیا هم د بریدونو دا لړۍ دوامدار ساتل شوې، چې پکښې پوځ او وسلوالو یو بل ته د زیات زیان اړولو دعوې کړې دي. دغه بریدونه زیاتره پښتونخوا او په ځانګړي ډول وزیرستان کې شوې. ځایي خلکو یې پوځي عملیاتو او جنګونو یې ملا ماته کړې او د کامی مشرانو څخه معلومه کړې دي.
دا د موږ د مشرانو اواز دباو کول دي. زه د ډی خان پولیس نه دا مطالبه کوم چې د واقعې د دو بهترین تفتیش وکړي او یو جدي د کیس ورسیږي. ورسره ورسره زه د دې واقعې څومره هم زمات وکړم دا کم ده، ځکه که تاسو وګورو نو نن نن د بیٹنای کوم او د علاقې نن یو ډېر داسي اواز نه محروم اسوای.
ډیر اسماعیل خان چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور پلانای ټاټو باید دی. پولیس وای په دغه پیښه کې ککړ کسان بزر معلوم کړي او سزا به ورکړي. خو د نوړاندې منظور پښتین په 11 اکتوبر د خیبر په خاوره د پښتون کمی عدالت لګولو اعلان کړی دی، چې پکښې د بيدرک پښتونو ترڅنګ د ناامنۍ پر ضد روانه نه ختمېدونکې جنگ کې وژل شوی کسانو پښتنه د ریاست او ریاستي ادارو نه کیږي. ادران بیٹنای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
سلون کې د سردار اختر منګل د پاکستان پارلمان نه استفاده د بلوچستان د خلکو او فاق ترمنځ یو ډیټ لاک ګرځوي او وای د ناکلارې صوبې ستونزو د هواري لپاره سنجیده ګامونه تر پورته کولو غني چې د بلوچستان د خلکو باور به په وفاق او د پاکستان په طاقتور ادارو بحال شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیبا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د بلوچستانو لوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د پارلیمان څخه د استعفا وروسته د حکومت له اړخه دوی د استعفا بیرته اخستو ته کانې کولو هڅې روانې دي او په سیاسي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار او د بین الصوبایي رابطې وفاقي وزیر رانا ثناء الله د اختر منګل سره لیدلې، خو د بی ان پی منګل مشر وایي د استعفا بیرته اخستو څه اراده نه لري.
حکومت او ټول پارلماني غړي هڅه کوي چې د خپل استعفا واپس واخلي او د بلوچستان غږ په پارلمان کې راپرسره کړي. د دې ترڅنګ زه دا هم ویل غواړم چې دا شهباز شریف حکومت غواړي چې بلوچستان ستونزې کمې کړي شي. همدغه وجه ده چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم د بلوچستان سفر کړی وو.
نارامي صوبې بلوچستان کې د تراګری او لادرکه کسانو د زیاتېدونکو پیښو او صوبې په وسایلو کې د هغه ځای اوسېدونکو ته خپل جایز حق نه ورکولو په سر د صوبې د خلکو او سیاسي مشرانو لاړخه په پارلیمان کې دننه او بهر وخت په وخت شغ را برسېره کړې سوي. سردار اختر منګل د بی بی سی سره خبرو کې ویلي اوس کچري حکومت خبره کول غواړي نو د هغه عناصر سره به خبره کول وی چې د بلوچستان د ازادي خبره کوي.
دې خبرې سرګندوی ده چې دا وخت کې د بلوچستان په موضوع باندې د وفاق او د بلوچستان د خلکو ترمنځ یو ډډ لاک دی او دا ډډ لاک به هله ختمیږي تر چکله مستند او مقتدر اداري چې کوم دی هغه دا تصمیم ونیسي دا فیصله وکړي چې موږ د بلوچستان مسله د هغه ځای د خلکو د خواهشاتو مطابق حل کولو ته تیار یو.
اکثره حکومتي او مخالف ګوندونه د سردار اختر منګل استعفا د جمهوریت لپاره سیانمنه ګرځوي. تیر ورځ جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کامی اسمبلی ته ویلی وو چې سیاسي ګوندونه او مشران د هیواد لپاره غیر ضروري ګڼل په یوه لویه غلطي وي. خواجه صاد رفیق په ایکس خپل بیان کې ویلي د ټاکنو د لاري جمهوري بهیر کې ګډون کوونکي د بلوچ مشر استعفا د وفاق لپاره یو شگون او د اندیشنې وړ خبره ده. د
په بلوچستان کې چې کوم حالات دي دا هغه عمل د بلوچستان خلک د محرومۍ ښکار دي. حکومت باید په سنجیدګۍ سره دغه معاملې ته وګوري او داسې عملي ګامونه پورته کړي شي چې د دوی د محرومۍ احساس ختم شي.
د پاکستان د فوج تر مخه په هیواد کې تراګري ختمول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کوي او دا خبره په تیرو ورځو کې کېدونکې د کور کمانډر په غونډه کې هم تکرار شوې وه. خو سردار اختر منګل وایي د خلکو خولې تړلو لپاره فوجي عملیات کیږي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه هم د ستونزو هواري د فوجي عملیاتو للاري نویني او وایي د غستونځي باید په پارلیمان کې د خبرو للاري هواري کړي سي. رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم بایټس فار آل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان د حکومت هغه دریز رد کړي چې ګنې د وی پی این د لاسه په پاکستان کې انټرنیټ روښوي. تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې ګورو.
بایټس فار آل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان حکومت هغه دریز هم ناسم بللې چې په سمندر کې شارک مهي د انټرنیټ تار ته زیان اړولی وو.
ہماری رپورٹ نے اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ
زنگ پر رپورٹ کے دا ثابت اکلی شوی دا چی دا وی پی این دلارے دا انٹرنیٹ تا پرسائے کولو سرا دا واٹس ایپ شمول ٹولے ٹولنی زیر سینے پا تیزے سرکار کوی. دا حکومت دا دعویٰ چی دا وی پی این دا استعمال لکبل دا انٹرنیٹ رفتار روش شوی دے بیخی دا خندہ ولدا.
د پاکستان حکومت تر اوسه یاد رپورت ته خبرګون نه دی خودلې. خورستیو کې په مطبوعاتو داسې خبرونه مخې ته راغلي چې پاکستان خواوشا د دیش عرب روپو په مصرف فایروال لګوي د کوم مقصد چې د انټرنیټ ټرافیک کنټرول کول او پاکستان کې انټرنیټ کاروونکو د پاره مواد فلټر کول دي. په دې ورستیو کې د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر شزا فاطمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې داوا کړې و چې په هیواد کې نه خو انټرنیټ تړل شوی او نه رفتار کم کړی شوی. شزا فاطمہ په هیواد کې د انټرنیټ د رفتار د کمیدو سبب د وی پی این زیات کارېدل ګرځولی وو. خو د بایټس فار آل رپورت سرګندوي چې پاکستان کې د ورو انټرنیټ تړاو په هیواد کې روان د ویب منیجمنت سیستم تجربه دی.
ویب منیجمنٹ سسٹم 2011 سے پاکستان
دا ویب منیجمنٹ سسٹم دا کال 2011 سره سه دا پاکستان سره وو. خو د دې توان څخه سیوا کوي چې پوز وی چې سوشل میډیا د هیواد د سلامتی لپاره خطر جوړ شوی او د ته د ډیجیټل ترخه غره نوم ورکول کیږي. په بنیادی توګه دا هر څه د دغه خطرو د مخنیوي لپاره کیږي او د دې بل مقصد د مخصوص ډلو غږ هم غلي کول دي.
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې لدی وړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګیدلې دي. د پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری 13 میاشتې مطبوعاتي غونډې ته ویلیو چې ډیجیټل ترهګر د پاکستان په پوز د جیلی خبرونو لالارې بریدونه کوي او مقصد د پوز او د اولس اړیکې خرابول دي. سیډونکو وای د انټرنیټ رفتار را کمول د اظهار رائے په ازادۍ یو بل کدغن ښکاری.
آپ سوشل میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں.
تاسو ټولنیز رسینه نشه تورنولی. خبر ادا د چې تاسو خلکو ته سمره په هور کړی دا به هم قتل وی چې تاسو تګلارې سپاتې شوی دی. هم تاسو خلک په سیاسي بنیادونو تقسیم کړی دا ګروپونه تاسو په خپل جوړ کړی دی. د امنیت صورتحال د سوشل میډیا دراتک څخه وړاندې خراب وو. خو اوس چې د سوشل میډیا دراتک رستو خلکو ته د رائے د اظهار کولو یو موقع په لاس ورغلی دا او هغه د زړونو بلاس بهر راوي اخیستل پیل کړی دي نو په دې کې د سوشل میډیا خو قصور نه دی.
دا په داسې حال چې په پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا یو ځل بیا سرکاري کارکونکو غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاسي او مذهبي نظریاتو له څرګندولو ډډه وکړي. دوی ته ویل شوی چې د هر ډول غیر حکومتي چارواکو او رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو هم ډډه وکړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اسرائیل او حماس یو وار بیا په یو بل د اوربن نه کولو تورونه لګولي او د امریکا چارواکي وایي دغه تړون کې په دوه نقطو کې خبره نښتې ده. دا وخت د ڈیوا سړنکار جانگیر خټک صاحب د امریکای نیویارک ښار نه موږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی. د دوی سره په دې اړه خبرې اترې کوو. خټک صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلې. مننه خټک صاحب. اسرائیل او حماس دواړه په یو بل د اوربند نه کېدلو تور لګوي، دواړه ډلې څه ستونزې لري؟
پوری تر اوسه پورې چې کم خبرونه را روان دي نو هغو مطابق خو لکه تاسو دا او ذکر هم وکړلو چې اختلافي نقطې بالکل دوو طرف کمې شوې دي. یعنی چې کم تړون مې تر اوسه پورې خبرې شوې ده نو هغه اتلس مادې دي. د امریکایي چارواکو وینا دا ده چې هغه کې 90% چې کمې مادې دي په هغو باندې دواړو طرفین ترمنځ اتفاق شوی دی. اختلافي نقطې دوه دي چې کم تاسو ذکر وکړلو. یو دا ده چې کم دوه کوریډرز چې کم ته وایي، پټۍ چې کم حفاظتي پټۍ چې کم اسرائیل وایي چې موږ ته پکار دي، یو فلاډلفي کوریډر چې کم د غزه او د مصر ترمنځ یو پوله ده، هغه باندې اسرائیل مکمل کنټرول ساتل غواړي. او دویم بیا مینس کې پکې د غزه جنوبي او شمالي او جنوبي ترمنځ هغه یو حفاظتي پټۍ جوړ کړې ده چې کم باندې هغه پل مکمل کنټرول ساتل غواړي. چې کم سره یو نه یوازې حماس اختلاف لري بخنه غواړم، بلکې ور سره مصر هم اختلاف لري او امریکې هم د اسرائیل نه دا غوښتنه ده چې هغه دا شرایط اومني او دا چې دا تړون دی اوشي. او بیا چې کم دویم اختلافي نقطه ده، هغه خلکو په بنیاد باندې ده چې کم به رها کیږي. یعنی اسرائیل دا چې کم نمونه حماس ور کړی دي چې 800 قیدیان دي، چې کم کې لګ تر لګه سلور داسې دي چې کم په اسرائیل زندانونو کې دا وخت بند دي، او دي فلسطینیان هغه کې لګ تر لګه سلور داسې چې چاته عمر قید شوی دي. نو حماس دا غواړي چې دا 800 کسان دي خوشی کړل شي، او دې په بدل کې حماس دا وایي چې موږ به تقریبا 10 کسان خلاصو. چې کم کې څومره خزې پاتې دي هغه پکیت کې هغه به رها کیږي، او مشران او بیماران دا هغه خلک دي چې کم به رها کېدو د پاره حماس تیار شوی دی. نو دا اختلافي نقطې دي. او په دې کې اوس مسله دا ده چې دواړو طرفه یو بل باندې تور لګي، ځکه چې نتنیاهو ورسته درو ورځو کې لږ تر لږه 2 بیانونه ورکړي چې کم باندې امریکایانو هم ډېر تشویش ښکاره کړی دی. یو خدا چې هغه دا وایي چې موږ به فلاډلفي کوریډر بالکل نه پرېږدو، دلته موږ خپل ځواکونه ساتو، او چې کم امریکایان دا وایي چې دا به کېدی شي چې ډېر لوی خنډ دی، او دې په نتیجه کې ممکنه توګه باندې دا ټولې هڅې ناکامه کېدی هم شي. دې کې شک نشته چې خبرې اترې اوس هم روانې دي. دا موساد چې کم مشر دی هغه هم د وخت دا پرون پیر پورا ځای په قطر کې وو، نو هغه په دغه سیمه کې ګرځي، او دا خبرو اترو په سلسله کې کله هغه په قاهره کې وي یا بیا هغه قطر کې وي چې کم ځای کې دا خبرې اترې روانې وي. په تر اوسه پورې نتیجه ځکه نه ده راغلی چې اختلافي نقطه همدک کده. خو دلته کې اوس یو تشویش زیاتېږي. تشویش چرته زیاتېږي؟ اسرائیل کې خوده ځکه چې اسرائیل کې خو مسلسل تاسو وګورئ چې هلته کې خلک لاریون نه کوي نتنیاهو خلاف، او هغه نه دا غوښتنه کوي چې هغه دې خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي. ور سره په امریکا کې هم اوس صدر بایډن باندې دا فشار دیاتیږي چې هغه دې فوري توګه باندې دا کا اسرائیل دا شرایط نه مني، نو بیا امریکا دې دا حماس سره براه راست صداتې تړونو کې چې هغه امریکایان چې کم دا حماس په قبضه کې دي دا وخت هغه دې خوشی کړل شي. څومره دی هغه امریکایی واکمنو خیال داده چې دا وخت لګ تر لګه سلور امریکانیان چکم دی هغه د حماس په قبضه کې دي. نو دا اختلافي نقطې لاشته دي او سره دا چې جنگ تاوتریخواله حالت چکم دی هغه کې سر ډیر بدلون نه دی راغلی، ځکه چې تاسو ګوري عملیات په ویسټ بینک یا غربي غاړه کې هم شروع دي، خو خبرې ترې یوزی ولاړې دي. ماته نه ښکاري چې تر ډیر لوی پرمختګ شوی دی.
خټک صاحب، تاسو ویل د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو چې په هغه باندې وروستو ورځو کې د امریکا د صدر نه چې پښتنو شو چې هغه مناسب کافی ګامونه پورته کړي دي، هغه و چې نه دغه اختلاف دی. او مخکې یو خبر را مخته شوی و چې د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو په ځای بل څوک راشي، مشر شي، هغه د لری کېدو یا د هغه نه علاوه دا خبري شروع شي. د اسرائیل د دفاع وزیر نوم مخ ته راغلی و، یو اعلان چې خبره پکې کېدلې، خو نظر پښتنه چې څومره تر اوسه پورې په اسرائیل کې شوې دي، نو ټول هم د دغه د اوسنۍ تګلارې ډېر خلک چې دي هغه ملګري دي. نو په داسې صورت کې الټرنیټ یا متبادل د نتنیاهو څومره عملی ګام به وي
اوس د باره کې؟ خو فی الحال مونږ ډیر زیات لکه سپیکولیشن نشو کولای یا داسې رائے نشو ورکولای، خو دا ضرور ویلی شو چې نتنیاهو ډیر زیات کمزور حکومت چلی لګیا دی. او یو وجہ چې کم تر اوسه پر نتنیاهو ډیر زیات سختگیر موقف موجود دی، هغه خپل سوچ هم دی چې کم لکه هغه چې د ورستو څلور ورځو کې هغه چې کمې خبرې کړې دي، نو هغه خوایي چې مونږه سره درې لارې وي، درې اهداف وو، او هغه کې فلاډلفی کوریډر کنټرول ساتل هم پکې شامل وو. لہذا دا خو بالکل د دې باندې سوال نه پیدا کیږي، حالانکه دین اول امریکایي واکمنو دا وینا ده چې داسې خبرونه وو چې نتنیاهو په دې حوالے طرف داسې اشاره ورکړي وي چې هغه به لګونته داسې مندلار رو باسي چې کم په نتیجه کې څه تړون شي. نو نتنیاهو حکومت بالکل اچھا خبر ہے چې او ډیر زیات کمزور دی، ولی چې هغه سره چې کم مرګري دی حکومت کې، دا کوالیشن حکومت دی کنه، لکه دا کې نورې پارټیم شامل دي، هغه کې هغه ډیر زیات سخت دریزه نه بلکې انتها پسند سوچ لرون کی پارټی شامل دي چې چا نتنیاهو ته دا دړک ور کړی دا چې کده داسې تړون وکړلو چې کم کې چې کم سره هغه اختلاف لري، یعنی نتنیاهو حکومت مرګري چکم خلق دی اتلافیان اغی کا اختلاف لري، نو اغی حکومت نه وزي، او کا اغی حکومت ته وزي نو سکیږي نتنیاهو حکومت ختمي، بل حکومت خبر راځي نه وی ټاکه نه بکیږي. آی اسرائیل کې دا وخت ټاکه نه ممکن نه دي، امکان خو بالکل شته دي س کامیاب شي دا بدر ګران کاری، خو دا ضرور دا چې یو نوې حکومت څوک نه څوک بغیر راځي، بهشکه اغا کا ګلانټ وی یا هر څوک وی، خو چې کم لوی سوال دا غدا دے چې امن به کومه طریقه راځي، امن به په یو مضبوط حکومت په ذریعہ راځي او که یو کمزوري حکومت په ذریعہ راځي؟ ماته دا ښکاری چې امن به د کمزوري حکومت په ذریعہ نه راځي. یو وجہ چې کم د وجہ نه تر اوسه پورې د تړون هم نه دي شوی، هغه وجہ دا ده چې امریکا او مصر دا وخت د اسرائیل کې یو ډیر کمزوري حکومت سره کار کولو کوشش کوي، ځکه چې امریکا او په دې باندې ډېر زیات فشار اچي، نو هغه انتها پسندان چې کم دا نتنیاهو مرګري دی په حکومت کې غیب ووزی، او نتنیاهو به نه یوازې دا چې خپل چې کم دا وزیر اعظم چوکۍ دا غبو بلی، بلکې هغه به جیل ته ځي، ولې چې عام رائے داده چې هغه باندې دومره زیات کرپشن کیسز دي چې کم ثابت شوی هم دی پکې یو نیم، هغه د وجنه هغه به جیل ته ځي. نو نتنیاهو باندې دا تور هم لګی چې هغه خپل حکومت او خپل ځان بچ کول لپاره دا چې کم تړون دی هغه په منځ کې ټولو کې لوی خنډ اچي. هم دا کوجه ده چې تاسو غری په امریکا کې اوس دا سوچ شروع کیږي لګیا دی چې ښا د اسرائیل په ذریعہ حماس سره کټړون نه کی، نو امریکا د برای راست حماس سره صدا ته لار جوړه کی چې امریکایان خوشی کړل شي. نو دا ځکه چې امریکا کې الیکشن دی او هر سړی صدر بایدن نه دا غوښتنه کوي چې تاسو وکړل، ځکه چې امریکایي چې کم شهریان دی هغه دا وخت هم حماس په قبضه کې دي، او که څوک یو بل امریکایي شهري هم پکې ژوند بیلی، نو د دې نتیجه به څه وي؟ د دې نتیجه به په ووټنګ ورځ باندې په 5 نومبر باندې چرته نظر ښکاره کیږي. نو ځکه فشار به صدر بایدن باندې زیاتیږي، او امریکایي هڅه دا ده چې څومره زر ته زر وشي دا تړون وشي، او دا چې لکه درو حصو باندې دا یو کې به فوجونه جزوي توګه باندې بیا به مکمل توګه باندې د اسرائیل فوج غزا نه وځي، بیا به ډیر لوی کچا باندې امداد شروع کیږي چې کم تر اوسه پر خبرونه دی هغه دادی چې تک لگ تر لگا شپک سو ټرکا امدادي ټرکونه به روزانه غزا ته ځي کدا تړونو شول چې کم کې لگ تر لگا 500 ټرکونه ودا سی وی چې کم کې به تیل وی ځکه چلتا کې پېټرول او ډیزل چونو ډیر کم دی.
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب دغه معلومات شریکول.
ډیر مننه ډیر مننه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا پټن کې ښاغی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غواکې. د اوکرين په حق لا د ممکنه راتلونکو صدر ډونلډ ټرمپ او یا صدر کاملا هاریس نظریات یو شان ندي، او تر اوسه چې د دوی کمپاینونه بیخي انتخاباتو ته ورنږدې شوي یو هم امیدوار په سمه توګه دا نه ده په ډاګه کړی چې دوی په اوکرين کې د روس د جګړې سره څه کوي. د وایس اف امریکا د وایټ هاوس خبریاله انیتا پاول رپورت لري، وړاندې کوونکی رحمان بنیره دی.
د اوکرين قدیمی سرخار او هم هلت تسلون کې په دې پوه دي چې معامله به د موجونو او خواهشاتو تر منځ وي. البته د هغلي ټرمپ د صدارتي دویمې دورې په اخلا معامله واضح نه ښکاري.
دلتا داسې نظر موجود دی چې وایټ هاوس ته د ټرمپ بیرته رسیدل د یوکرین لپاره غوره خبره نه ده. که څه هم محتاط نظرونه هم شته چې په ممکنه توګه هر څه دومره خراب نه وي.
ټرمپ دا ښکاره ویلي دی چې جګړه به ختموي. البته د هغه سره د مرستیال صدر په توګه ولاړ جی ډی وینس وای د دې یوکرین د جګړې پروا نه لري، او دا خبره د اوکرین خلک نور هم حیرانوي. کچری په ممکنه توګه باندې کاملا هرس صدر کیږي نو دا د دې ملت لپاره یو واضح غورتوب کاری په داسې حال کې چې ټرمپ او بایدن تګلارې ورته معلومه ده. کاملا هرس د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره وکتل او د اټلانټیک په لوی امنیتي سرمشریزو کې د بایدن استازیتوب کوو. هغه دا هم ویل چې د ټرمپ او د هغه په تګلارې کې توپیر څه ده.
هغه صدر پوتین و هڅولو چې زمونږ په اتحادیانو یرغل وکړي. روس کولی شي هر څه چې وغواړي کولی شي. پنځه ورځې مخکې چې روس په اوکراین برید وکړو، ما د صدر زلنسکي سره ولیدل. هغه ته مې د روس د یرغل د پلان په اړه خبرداری ورکړو. ما د پوتین د تیرې د دفاع لپاره د 500 څخه زیاتو هیوادونو څخه د نړیوال پرګون په متحرک کولو کې مرسته وکړه، او د صدر په توګه به زه د اوکراین او زموږ د نیټو د متحدینو سره کلک ودرېږم.
سیلونکو وایي چې کاملا هاریس په ممکنه توګه باندې د بایدن تګلارې چې دا هم پاکې روانه وي. خو د ټرمپ د بهرنۍ تګلارې اعلانونه تر اوسه پورې مبهم دي. مثال په توګه د ټرمپ دا لوس چې یو ورځ کې به جګړه پای ته ورسوي،
دا واضح نه ده چې هغه به دا څنګه وکړي. ویر البته دا ده چې هغه به اوکراین یوازې پرېږدي، پنګې به کمې کړي، او زيلنسکي به خبرو اترو ته مجبور کړي چې پوتن به ترې ګټې پورته کړي.
خو دوی دا وایي چې د اوکراینی ځواکونو له وروستیو پریکړو سره د جګړې ډګر بدل شوی دی چې له پولې هغې غاړې ته برید وکړي او د روس خاوره لاندې کړي. په داسې حال کې چې سړونکي په پراخه کچه دا ویني چې اوکراین به د دې خاورې په نیولو کې نشي کامیابې دی، دا د معاملې یو بل اړخ دی چې د کیپ سره به مرسته وکړي چې څوک یې ګټي. او دوی وایي بایډن کولی شي چې خپل لاس په یو مهمه مرحله کې په پیمانه کېږدي.
زه به د نومبر څخه د مخه د اوکراین د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون تمه ونه کړم، مګر زه به د نومبر او جنوري په میاشت کې ګورم که د انتخاباتو نتیجې څه هم وي، کتل به غواړي چې کیف ته به بیا څومره مرسته ورکړی کیږي.
خو د تاریخ اختتام دلته نه کیږي، د اوکراین د قسمت فیصله به اوکرینیان کوي، دا د کاملې یا ټرمپ په لاس کې نه ده. دا رپورٹ انیتا پاول تیار کړی وو، زه رحمان بن رحم.
په خبر پختونخوا مردان کې د دولسم جماعت د جنکو سکول تړل شوی چې له امله یې د سلګونو جنکو زده کړې په خطر کې اچول شوی دی. مقامی اوسیدونکي غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت د ځمکې مالک او تعلیم محکمې ترمنځ ستونزه هواره کړي، ګنې د ماشومانو زده کړې به نیمګړې پاتې شي. تفصیل د ډیوا د خبریال ریاض حسین په رپورټ کې ګورو.
دا د مردان ضلع خواجه رشکا د دولسم جماعت د جنکو سکول دی چې د چوپیانو د ختمېدو وروسته نه دی پرانستل شوی. د ځمکې مالک پرته په دې وجه تالیې چولی چې دوه جرې به ځمکه د حکومت سره د انتقال وروسته د تعلیم محکمې ورته د هغوی د کورنۍ د غړو د څوکیدار په چوکې لګولو څخه انکار کړی. ځایي اوسیدونکي وایي په دې سکول کې درې سوه ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو صوبایي حکومت په سیاسي بنیادونو په سکول کې د خپلې خوښې کسانو ته نوکرۍ ورکول غواړي چې له وجې د هغوی د بچو زده کړې متاثره کیږي.
سکول سره زم ماشومان ډېر زیات متاثر شي. ایون دا چې زما غټه فیملی دا 12-13 کزنز مې دي، هغه هم دې سکول ته راتلل او هغه چې کوم دی هغه تعلیم دغه چې کوم دی ډېر زیات سفر شو په دې دغه باندې، ځکه کافي وخت نه اول خو چوټیانې وي، چوټیان نه مخکې اول کولا شوم دغه سي بند شو، سروازي بند بند به باقي چوټیانې را لېغه ګرمیانو چوټیان نه لې و چې چوټیانې ختم شو، هغه نم دا ایشو سپورې چې کوم دنو هغه سه مسلسل روانه راوسه هغه سه حل روانه وته.
د کال 1993 د تعلیمي پالیسي مطابق په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارې مالکانو ته په پرایمري سکول کې د یو څوکیدار د نوکری اجازه ورکړې شوې. خود هغه ورستو سرچینی وایي په دغه پالیسي کې بدلون راوستي شوې او د مالکانو یا د هغوی د بچو د پاره 15% کوټه مقرره کړې شوې او 15% د څوکیدار په چوکو د قابلیت په بنیاد کسان اخصل کیږي. خو ځای خلک وایي د علاقې د صوبایي اسمبلی غړي زیاتره په دغه چوکو خپل کسان اخلي. په مردان ضلع کې د جنکو د تعلیم مامورین وایي په دې ستونزه یې کار شروع کړی او ډېر زر به دغه ستونزه هواره شي.
هغه د اپوینټمنټ ایشو وه، نو هغه چې د کوم د ګورنمنټ کرایټیریا او پالیسی دا هغه سره ډیسکس شول، هغه په میګریشن او ان شاء الله اکورډینګلی موږ هغه کې خپل پروسس سٹارټ کړی دی، ځکه چې دلته کې تقریبا سلور کالونه دا اپوینټمنټس نو شوي د ډیسټریکټ وردان کې، نو هغه اپوینټمنټس په موږ فاینانس ډیپارټمنټ سره خپل کورسپونډنس وکړلو او کوم قانوني طریقې کار دي هغه مطابق به ان شاء الله موږ چلیږو او دا ایشو زموږه الحمدللہ ریزالو.
د خیبر پختونخوا د الیمنټری تعلیم محکمې د ریپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې مجموعي 3,340 سرکاري سکولونه خپل کار سر تر رسوي. په دې تعلیمي ادارو کې 5,000,000 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو بیا هم د محکمې مطابق 2,000,000 ماشومان چې عمرونه یې د 14 کالونو کم دي د سکولونو څخه بهر دي.
دا درخواست کوم ډی سی سپتا، ډی او سپتا او فیمیل ډی او سپتا چې د دې سړی دا مسله د زر تر در حل شي، ځکه چې دلته د بچو وخت خرابېږي، تعلیمي خرابېږي.
د پاکستان د اساسي قانون د 125A ماده لاندې تعلیم د هر ماشوم هلک او جنې بنیادی حق دی او دوی ته تعلیم ورکول د ریاست ذمہواری ده. د تعلیم محکمه وایي په صوبه کې د تعلیم شرح په هلکانو کې 3% او په جنکو کې 1.5% ده. په مردان ضلع کې سور دی وړاندې د تعلیم د محکمې د سلورمې درجه کارکونکو او مالکانو احتجاجونه کړي وو چې په خالی چوکو دی د هغوی کسان واخستل شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګرانو کتونکو، اوس د پولیو په حق له یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو چې د بلوچستان د شیرانی ضلع سیاسي او قبایلي مشرانو ویلي دوی به د پولیو د مخنیوي لپاره د حکومتي هلو ځلو کلک ملګرتیا کوي. دوی دا خبره د پولیو په ضد راجوړ شوی سیمینار ته کړې. د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تر هر کښنی پورې ویکسینیشن ورسو،
دا د بلوچستان په سرحدي سیمه شرانی کې د قبایلي او سیاسي مشرانو لپاره جوړ شوی سیمینار دی چې د پولیو وایرس د مخنیوي او ویکسین د ارزښت په موخه تر راتلونکي کمپین وړاندې جوړ شوی دی. دا سیمینار جوړونکي د کامنیټ کمیونیکیشن افسر وایي د غونډې جوړولو هدف هغه لارې چارې سنجول دی چې څنګه دا سیمه او صوبه له پولیو وایرس په بشپړه توګه پاک شي او د ټولنې تر هر فرد پورې دا پیغام ورسیږي.
د پولیو په تاریخ کې دا پروګرام اول واري موږ ارینج کړی. د دغه مقصد هم دا وایي چې څنګه پولیو ډیره خطرناک مرض دی، له پیدایښ واخی تر 15 کلو پورې سکم ماشومان دي هغه متاثر کوي، او نن سبا بیا په پاکستان کې د پولیو د کیسو کم حالات یا د پولیو د وایرس کم حالات یا خاص کر په خاص توګه موږ د بلوچستان خبرو وکړو، پاغه کې حالات ډیر سر کړکیچن دي چونکه په بلوچستان کې لتیرو دوول یا درو کلو زخه کیس نو راغلی، لیکن دا ټیم پاکستان کې موږ خالی بلوچستان دوول اس کیس ور کړی دي.
شرانی د بلوچستان سرحدي ضلع ده چې د خیبر پښتونخوا جنوبي برخو ټانک او ډیر اسماعیل خان ته څیرمه پرته ده.
روان کمپین دی
چارواکي زیاتوي که څه هم په ضلع کې د پولیو کیس تر اوسه نه دی رپورټ شوی، خو البته په ګاونډي سیمو کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
شرانی ضلع سیده هغه له داسې ضلعو سره میلاوږي چې هغه ته موږ کور ریزرواری ډسټرکټ کې په هغه کې پولیو وایرس موجود دی، لکه ژوب، لکه کلاسیفلا، لکه ډی ای خان، لکه ساوت وزیرستان. نو د دغه سیمینار ضرورت هم په دې ډیرو چې موږ به د خلکو ته آگاهي ورکو، دوی ته پوهه ورکو. دغه سیاسي خلک، دغه ملایان له مختلفه سیاسي پارټۍ څخه راغلي خلک، هغه به ځي په خپلو علاقو کې، په خپلو کلو کې، و دغو خلکو ته زموږ دا پیغام رسوي چې د پولیو له ورکرو سره، د پولیو د پروګرام سره تړلي سونیم خلک د دوی علاقو لورځي، د دوی ضلع لورځي، چې له هغو سره مرسته وکړي.
سیمینار ته راغلی یو ډاکټر وایي چې ټولنه باید د پولیو وایرس په خطرناکو پایلو او د ویکسین په ارزښت پوه شي چې پولیو وایرس له یو ماشومه بل اغیزمن کولای شي. دا ناروغي علاج نسته، خو البته د دوو کترو له لارې د وایرس مخنیوي کېدلای شي.
اول مین ضروري خبره دا ده چې خلک په دې شي باندې پوه شي پولیو دی څه شي، د دې وجوهات څه شي، دا لګړلې څه شي. داس دی ودی ته موږ یو هایلی انفیکشس ډیزیز دی، دا وایرل لینک. نو د دې څخه تر ټولو ضروري مهم خبره دا ده، هغه دا ده چې د دې بل اول ځخه حفاظت کوي، ځان به ځنې حزغری پریونټیو کیر زده یې راکاج. موږ عام خلک کم نور بیا که سیاست دان دی، که زموږ د علاقې امام دی، مولوی صاحبان دي، دغه نه ډاکټرز، دغه نه ټیچرز، دغه نه پیرنټس، سی مور او پلار دي، هغه موږ د دې شي په افادیت خبر کو چې د دغه بیماری څوري خطرناکه، د څوري موزیده، او د دې چې کوم ویکسین لګاږي د دې فواید څه شي دي. له دې شي ځکه به ته ځان ګورې، یو وار ولګېد د دې بیا واپس ګرځېد نهسته، بیا به دا ماشوم د پورس بند فارس وي، دا به بیا معذور وي، د دې د علاج نه سلام.
په بلوچستان کې روان کال د پولیو 12 مثبت کیسونه رپورټ شوی دي، او تر ټولو زیات په کوټه بلاک کې دي. کوټه بلاک د پولیو وایرس له پلوه د بلوچستان حساسه یا های رسک سیمې دي. په کوټه بلاک کې چمن، پشین، کل عبدالله، کوټه او مستونګ ضلع شامل دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیبا، شرانی.
السلام علیکم، زه محید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کئ، او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکئ. ډیر مننه.
د میوه کور سواد کې د شفتالو یا شلتالو اخري فصل تیار دی، او د هواد بیلابیلو منډیو ته د خرڅ لپاره لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال فیض ظفر وړاندې کوي.
سواد ته د میوه کور او شلتالو ته د سواد د میوه بچا ویل کیږي. زراعت پوهانو وایي چې سواد کې شل قسمه شلتالو فصل کیږي، خو وایي سږکال د ګلې او د باران د لاسا یہ میوہ کا مشویدہ
چھ دے ودی کہ بیا بچے کے گولڈن او قسموں دے، او بیا بچے وم نمبر دا و ساتم شروع دے او اتم اخری دے دا نور مطابق لگا دے نور موسموں نہ نور کلون نہ لگا سگا لڈیر کم راغل دے زکتے اغه مخت بده گل کے بارانوں راغلو داغه بوجا غندره جیدل او دانی لګینول
د اصل تلن عمر د شپو نه تر اتو روزو پوری وی زکا کرو نگر د زر تر زرا د هواد منډایون تا رسای
دا زیات پینډی اسلام آباد لگا او پیسل آباد او لاہور کراچی تم زی ابیا د سدنیز دوی مارکیټون دا لگا پیخور دتی هم زی تی مارګریتا او بټخیلی تا بټخیل کې ماته استی وی گنج یار د 7 نمبر زیات پدی بټخیل او تی مارګر او دیرو پدی ترپنو خرچیږي نو دل دم دا ډیر زیات خرچیږي
کروند ګروای چې اتان نمبر شلدالو به خوګوي او رس پکې هم زیات وی او خلک دا شلدالو د فصل په انتظار وی چې کله با دا شلدالو را رچی او موږ وی خرو
اولنی قسمونه چې کمیا او ختم شوی نو بیا اتم اخرنه پاتې نو تقریبا د ډیرو خلکو خواهش ده چې رما شلدالو خوړه او هغه موږ اتم خوړه دا اوس 8 نمبر شروع ده تقریبا یار زیاتونه زیات لسته ورځ دلته کې اخلي دلته دلاندې سواد کې او بیا خوازه خيله او تقریبا د بحرین مدین د پوری تقریبا د غزګپور باغونه دي نو هغه بیا تقریبا نن نه یو 10-15 ورځې لیټ نورم شته
سواد کې د زراعتو محکمې چارواګي وایي چې سواد کې په 15,780 اکړه زمکه باندې د شلتلانو بوټي دي چې هر کال ته 3 کروڑ اتیا لګه نه زیات کیلوګرامه شلتلان نو پسل کیږي او د زمیندارو ته هر کال 3.5 کروڑ او 3.5 لګه روپۍ نه زیاده آمدن ملاوي کی فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات
د پاکستان د معاشي حالاتو په وجه آیا خزو د خپل میک اپ یا سنگار سیزونو استعمال پر خو دې او کنا دته سادیا قاسم شاه او هاشم علي کتنه کړي او تفصيل په دې رپورت کې وړاندې کړي
خوشبو د ګلبهار یو سنگارتون کې کار کوي او د سنگار شیانو او هنر سره نوري زنانه خولي کول او دې سره سره په خپل هم خولي ښکاریدل ته هغه د پیشي یو ضرورت دی خو خپل دا سنگار اوس هغه ته ډیر ګران پریوزي او د دې وجہ د سنگار شینو لکه سرخی پودر او کریمونو مخ په زیاتې دونکو نرخونه دي
کاسمیټیک مونږ خپل اخلو ځان له بس سیلری ملاوي غوي باندې خپل ځان پر کوم مطلب کاسمیټیک مونږ خپل یوز دا کو او زما په کې فیس پودر مطلب ماسکارا شوا او را د سينور شيزونه شو کم چې د خزو استعمال کې راځي بس هغه اخلو او منګي زیات شوی له مطلب بس گزاره حال اوس کو هغه سينه کو پهل چې فسنګو سیزونه خو هر یو ګران شوی دی چې دا کم ته پوسم کې بیا رټ د سهای وی چې مطلب مونږ ته واپس رست کیږو په یو باندې مونږ ډیر ټایم گزاره کو او هر تنها کې هم مونږ نه اخلو مطلب د سه کله ضرورت شي بیا ډیر بیا اخلو
دکانونو کې د سنگار شیانو نرخونه دوه چنده او چرته درې چنده سیوا شوی د سنگار شیانو کاروباریان وای دا قسمه سیزونه د بهر ملک نه راوړل کیږي یا خام مال راوړل کیږي چې د هغه اغستل ډالر یا غیر ملکی کرنسی کې وي ځکه د دې سیزونو نرخونه هم وخت په وخت سیوا کیږي
خو ظاهر ده چې هر یو شی باندې سبا ټیکسونه دي نو نن سبا چې کوم کلر کاسمیټکس دی ټوایلیټریز دی پرفیوم دی په دې هډر زیات ټیکس دی نور سیزونه خو بیا هم لګا نه ام روټین حساب په لګا دا خو چلا میش کې چرته کاسوالی ہے نا نو گرانی ہوڑے راسے واشوی تقریبا یوشیز باندے 8% 10% ٹیکس راغلے باقی بچو شیز ملاوی دو 500 روپے اس ملاوی 1800 روپے دا ریٹیلر دا پارا بیا چی مثال مخی کسخ لینو 1200 1500 نو ہوڑے را گرانی شوی دا ڈیرا زیادہ
د ډان اروړه رسالی کې شوی یو سروي کې هم ښکاره شوی پاکستان کې ګرانی د وجه د سنگار شیانو استعمال کې 14% کمی راغلی یعنی د زنانه د
ګرانو کتونکو هم د دې سره زمونږ د دیوا خبری خبرونه پاتې رسی تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا دیوا ویب پانه باندې تازه او مهم خبرونه ځان خبرول شئ تاسو په خوانی ټوئیټر یعنی ایکس انستګرام یوټیوب فیسبوک او دیوا ویب پانه باندې ویډیو رپورټونه او مرکه قتل هم شین هم د دې سره زمونږ د دیوا د دې خبری خبرونه په وخت پاتې رسی د پرونه کوربا زه ارباب محمود او پروډوسر بختور شاه ستاسو نه خپل اجازه تخلیه پامه